اسمت سارون را در استودیو با خود داریم، بشنویم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید سارون.
ډیر مننه نیمی صاحب. کور ودان قدرمن و اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دو اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو، او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. د دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پریښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ترامپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره نه دي بریالي شوي. د زابل امنیت قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دېرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي له بنده خوشي شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تښتونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کېږي. نوموړی نږدې یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دي ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلی په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لږ سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخم اوښتې، خو اوس دا شمیر درې نیم سوه ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشتر لږه دوه سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او که نه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په دولسمه پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاین غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان سدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه.
جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمه ایز والی د ناڅاپي لیرې کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیرې ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو 3 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیرې ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیرې شوي والی سرګی فورګال د لیرې کېدو او نیولو په غبرګون کې مظاهرې شوې دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پورې دي. هغه د سږکال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکي هم په خپل ولایت کې له امنیت سره کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمشخاني ورته جوړی شي.
فرد خلاص ده کمشخانی گرد په تا کوټی کې نه ریدل او دا مسلمانان ته کمشخانی جوړ شو ځکه کمشخانه ده ګور نه ریدل ده نس
په ورزغان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د صدقو د لپاره هم د تفرید لپاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه لرو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلې زیاتې دایې ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دځه وړ مشپه د کابل خوشحال مینه کې د 60 دقیقو لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزي ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره ګڼو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټویټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هشتاګ روان کړی. ځینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر حتی دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وایي بخت ورسره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه 8:30 بجې د شپې له موټر څخه سم کور خطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شم چې دوی مسلح او یو غیر مسلح لوبري نفر توپانچه راو را نږدې را تاسو ته ونیول بل هم مخامخ را ته ودریده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسناد نو چې غیر از خو وخت
ذبیح الله بیا 2 کابل کې غلو وهلی.
یو غواره په ټکسی کې ومه ان د کور دفتر خواته روان ومه چې کله چې غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اس خوا خست او بل واره کله چې دفتر نه کور ته روان ومه د کور شاته بو غلان ماته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې تاسو راسته به مو ترکه زستا دشمن نه وزتا د مال دشمن نه. غلان زما موبایل واخیست او زما په جو کې یو سو پیسې هم او هغه پیسې هم واخیست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچېری ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دي ناست. د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د درک وړ او محسوس ده د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیر دوا او یا ساتونکو کې د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان دي شل تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدی او سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډېرې شوي د دغه پیښو قربانیان تر ډېره د دولت نظامی او ملکی کارکوونکي دي ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده چارواکي وایي طالبانو د ماينونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چاري به څو ورځې وخت ونیسي لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده له هلمند د اصلي رادیو د خبريال الیاس دای راپور
پلشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې اچ په چپایده په خو بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې یو ونی کې چې لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار نه امن سوې ده په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حمله او ګڼ شمېر ډلې ایز وسلوان بردونه سوې دي موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لار ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي ځکه نو پر پاخه سړک مینو نه یږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي
نو غشتنه ولی موږ نه لرو چې دا جوړه سره ته موږ هم وسایي یو مسافر موږ سره وسایي
طالبان هم تم راوځي دی په تم راوځي چا په تو تو په خو مو دي دی په چې دی په مو سره راوځي دا وسن دې نن چې موږ راوځو دا ځوانان سره بیرغ دې کوڅې په بغل کې ولاړ
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریش کاو لویدیس ته نادالي ولسوالي پرته ده جنوب ته پراخه دریګ دشت او ختیسته د نا امنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د نامنوی لامل د تګرا تګ نه ده د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي ک کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي لشکرګاه معاشره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري
کچیری داسې چې د لارې بندې وي رفت آمد نه وي اکمالات نه وي نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي نو په ټوله کې لوی لارې مهم دي او خلاصون یې مهم دی که بندې وي دا په دې معنی چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته هلته د حکومت حاکمیت نسته
پنځه څلوېښت کیلومتره دغه لار دوه ځله په 2016 میلادي کال کې تر یوې میاشتې ډېر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې وه چې بیا د ډېرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانیستل شوه که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي
نش په دوی بیا لکه پټ غل غوندې راغلي وو او د نمبر یک شش سد یک په شهره باندې ماینونه یې خښ کړه او ماینونه یې پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په هغه استقامت شروع شوی لاس په کار شوی دی ورو ورو پاکوي نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار د معلوم دوی خښ کړي دي دا ماینونه چې پاک شي په همدې یوه ورځ دوه ورځو کې انشاءالله لاره به د ترافیک په مخ خلاص شي
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډېره موده دوام وکړي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بند شوې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو په لاره اکثره پلونه الوزولې دي دې ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي دوی وایي چې د غزنی کندهار په لویه لاره اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوي او خلک په تګ راتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کیږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابل پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولی دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کیږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه یې له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له زور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کیږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیښ کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت زور سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي پنځه لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نه دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درې به مې مور کړې ده. مبارکي به وروره راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کیږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 25 کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي.
دختر نه باشه دنیا نه هر اون چیزی که بابا چی خود میپسنده. بعد دختر
کنجلی نه وی نری نشته، هر څه چې الک ته غوړه گنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي. الکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیا برابر شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبای وخت جګو بمبل تر دې جاري خط ټولو دا چوچ کو خرڅوي. نور دل تر ازو خې دی ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیښیږي. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی د سیوادی بی وزلی ل انسانی حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم جنو پر وړاندې د تاو تاریخوالی عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اته بجی او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وروستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکښې له منځه نه ده تللی. په دې موضوع اکانومیست خپرونې لیکنه خپره کړې ده او دا یې هم پکښې ویلي چې د کورونا ویروس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاکه اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې 3.5 لک تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاته دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکښې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدي دا ده چې که پرله پسې واکسین ونه سي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو و څلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنۍ کړي دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به سږ کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلي ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته دمخه د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4.5 زره کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلی دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزې ټاکنې پیل شوې. دلته له تیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسې امام علي رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی راډیو د تاجکستانی څانګې مشر سلیم ایوبزاده وایي د رایو مرکزونه په ځایي وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایا چونه پیل شو. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیفزاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمتزاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفارزاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دا دی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي راډیو د تاجکستاني څانګې مشر ښاغلی ایوبزاده وایي نور کاندیدان له اوسني ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علي رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولسمشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علي رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایلی
از اینو ستویش میکردند.
امام علی رحمان لتیرو نگ دی دریو لسیزو راهیسه په واک کې دی. رحمان په 1990 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوی چیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګورې ضایع شي. نور هله کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
د کندهار شهر جنوبی دسته پرته د پنجبایی ولسوالی د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمشخانې تخریب سوې. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمشخانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
جان کشمش خانه نه لري نه دغه د بل منا او چوری د بل کشمش خانه بیا کړی ګرد شووز لاس لوک باغ تنزول کړ اس تنزول کو باغ دو لوک تر اس نه دی الله فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وتن چې نه پک پچیز اصل شی پیدا کی څو څنګه ورو کې هغه په فروش نه سره سوال وروست دین چی
ورور نه مینه کی بلاد دغه د خلک د زرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر زیرو ورو مزرام پتا وانجی هم دغه پرتا وانجی سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نه ریدل یو سره امیر دا ګړی خوش کړ او دا مسلمانان د کمشخانی جوش وزا کمشخانه د ګور نه ریدل د نس وزا د دې د زرنجان د کی ورور وړي او غو دي اندواله د وطن پای چوریا ته معنا فاصله کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچیدو لپاره لن محاله جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې شنه دی. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دی انګور د وچیدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمشو بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمشخانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
دی دا به آماده وي چې په دې کې 910 باب صرف کشمشخانی دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمشخانی جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو موساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډېر دي. موږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمونږ په کندهار کې زه تاسو ته اطمینان درکړم داسې بزګر به پاتې نه شي چې هغه ته موږ کشمشخانه جوړه نه کړو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه درې لکه میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به یې د 30 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید سوو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادرېږي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اته به جهه در دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم اوریدای شي خو اوس لنډ خبرونه د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې له بنده هغه خوشی شوي کسان بیرته ونیسي چې امنیتي ځواکونو د دوی له بنده خوشی کړي وو د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته اوښتي پاکستاني چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه بریډ کې د دوی لږته لږه دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کرونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر پر لسمه په عام محضر کې څرګند شو او د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف ته دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ زمو شخله ازادي رادیو اوري د نورستان کې د منډول اوسیدونکو وایي 19 کلونه وشول چې حکومتي مسؤلان ولسوالۍ ته ندي ورغلي او د ولسوالۍ اداري چارې له دعا او لغمان څخه مختولل کیږي لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري
منډول هغه سیمه چې ولسوالۍ د خو ولسوال پکې نشته د نورستان په لویدیس کې د لری پرتا ولسوالۍ د نورستان لپارون او دواب سربیره د پنشیر او لغمان ولایتونو سره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري د دې ولسوالۍ وسیدونکو وای په 13 کالو کې خپل سیمه کې دولتي چارواکي نه دی لیدلې او اداري چارې له ګونډي ولسوالۍ دواب او یا هم لغمان څخه پرمخ وړل کیږي قدرت الله د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای یو خپلوان غوختل چې له منډول لیسې څخه ځان کابل کې د خوشحال خان لیسې ته تبدیل کړي خو د ځایي چارواکو د نشټوالي لامل یې کارونه په وخت تر سره نشول او خونځې ترې پاتې شو
یو مامور مونږ نه یو فرض کا دغه تذکرې مامور دی کا چې پرچې موضوع څومره عادي موضوع ده مثلا د پرچې کې یو کوچنی اشتباه رامنځته شي یا همدغه اشتباه لامل کېږي چې بسته
د سیمی یو بل وسیدونکو مولوی نیت الرحمن وای کله چې هم د تذکیرو اخیستل او یا هم دولت پوری نور تړلی کارونه ورته پیدا شي به خپل مسؤل چارواکو پسې په نور ولسوالۍ او ولایتونو کې ګرځي چې پیدا کول آسان نه وي
د دغه ادارې مامورین په دوا ولسوالۍ کې هم پیدا کول ګران کار دی د دغه مامورینو کورونا په لغمان جلال آباد او په کابل کې دي
د نورستان ولایتي چارواکي هم مانی چې منډول کې د 13 کلونو راهیسي د دوی د ولسوالۍ اداره فعال نه ده
د نورستان چارواکي د هم وای چې په منډول کې د امنیت او دولتي ادارو لپاره د ودانوي نشټوالی د دې سبب شوی چې د ولسوالۍ اداره په سیمه کې فعال نه شي د اورزګار ولایت په مرکز ترنګور کې د شزو د لاسي صنایعو لپاره یو تجارتي مرکز جوړ شو چې اته دیرش دوکانونه لري دا مرکز لسګونه جګړه ځپلو به سرپرست شزو ته د کار امکان برابروي له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور
اورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ په ارزښت شزو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل شوه شوزه ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترنګور ښار په دوهمه ناحیه کې جوړیږي د ترنګور ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د اته دیرش باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمېر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترنګور ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي
نو دې مارکیټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریم او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
په دې نگاه باندې مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریان خوندې مندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کولی شي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی شي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي.
پاترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تېرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه مېرمنې بې سرپرسته شوي دي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده د پاڼو د رژېدو په موسم کې مو زړونه تازه وي. په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه بې دغه تانسه نه جوړیږي، وازه ته خبرو قصه کوم وسه، دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټولو را پورې خندل، امام څه خولې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاندې څنګې دا خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم، هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کولو، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکولو، مشمان دغسې زده کولو، د انګلیسي دغسې میتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ څه تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ دی نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم، ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تانسته نه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کوم وسه، دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو شي باره کې خبرې وکړم، دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو، او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچېرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچېرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د انسان د روزنې جوړونې لومړنی
بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په ازاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریکي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه دی ماتولی شي، دی باید خپله ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې دا خپل غږ، خپله خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپله له داسې کسانو سره مخ شوی، وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو طبعا دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وای. بیا ما ښه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي تی نه شي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره، یا کورنۍ له خلکو سره، یا نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات، له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد چې زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد پایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ یعنې هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولس چرکه د وکیلانو غیر حاضری کوم نه بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولس چرګې له داخله سرچې وایي چې نږدې شپږ شپې د وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس چرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس چرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس چرګې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس چرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس چرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس وخت ته ورسوم. موږ حیات اداري تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره د ولسي جرګې په صفت د اول معاون د ولسي جرګې وظیفه اجرا کوم نو په دې وخت کې څنګه چې زموږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کرونا مسله راځي، نو په لحاظه د کرونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان زموږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو هم ومو کولای شوای چې هیڅ یوه غونډه زموږ بې نصابه تیره نه سي. یو نیمه غونډه که زموږ بې نصابه تیره سوي نور زموږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنی نه سي زموږ نصاب پوره سي. موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمی غیر حاضران. دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې له تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره دی معاون صاحب، نږدې 50 کسان تاسو دایمی غیر حاضران لري،
نو په دې عقله باندې دقیق ارکام یې اوس نسم ویلی. په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارکامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې شک شوبه نسته. او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس سه شروع کیږي او مجلس په دې عقله باندې د هیئت ادارې لخوا به باس وي سي که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو. او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارکام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري. اما ته دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي، څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارکام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا داسې ملت رایه در کړې ده او وطن په ډېر سختو شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپلې غیر حاضرانې پرېږدي او دغه څنګه چې ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده. او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینې صاحب نه پره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د ادارې پلاوي یو مسؤلیت شته د دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتي غیر حاضر وي، هغه مسؤلیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړي نه دي؟
د هیئت ادارې مسؤلیت واضح قانون په ډاګه کړی دی. هیئت ادارې باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. که چیرې څوک دایمي غیر حاضران وي، هیئت ادارې کولای سي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې. که څوک غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي، څو شپې څه جزا باید وویني، آیا معاش پرې کته سي یا بلاخیره دی له اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کرونا مسله خلاصه سوه چې موږ اصولي وظایف داخلي په ټولو وکیل صاحبانو باندې تدبیر.
د اصولي وظایف داخلي له مخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بلاخره نور مجلس ته راتګ حق نه لري؟
نو دقیق کزو وایم چې یو وکیل تقریبا متواتر څلوي خورځ غیر حاضر سي هغه له یو اجلاس معرومه کیږي.
او دا خو منه چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دي راغلي؟
بلکل، تعداد یې تاییدولی نه سمه سي. ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې عقله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم، له تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصولي وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مو ولې تر اوسه ونه کړه؟
نو ما درته وویل چې نما پر اتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعضې خلک نصاب په دې هغه مراد شو. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد به اصولي وظایف داخلي چې اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسی جرګه حتی په شمول ایت اداري تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسی جرګې ته ورمخامخ شوي څه شی ده؟
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي، موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو، موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای. او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي، موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظه د تاسې د ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو ملګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي، او هم دې تالار په عمومي غونډو کې. بیا هم وطن په ډیر سخت شرایطو کې د لیوې مخې د موږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه ده. نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي، شجاعت وښیي، او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار سي.
یو سل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تروسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پرته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه، دا شی نه تاییدوم. تاسې موږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ، موږ نصاب لرو. یعنی ولسي جرګې کې یو سل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي، نو په هر څه باندې راګیري کېدای شي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې، په قوانینو باندې، دوه دریو باندې روزمره راګیري کوو. یعنی موږ نصاب لرو، اما دا په دې معنا نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخت شرایطو کې د له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري، او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمېرې نه سم شریکولای، خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونه شي، تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات دقت یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسو د ښي هغه له مخې پرېکړه وکړي، بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي.
زه د تاسې د دې ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم، راتلونکي دوشنبې نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو، هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق له باندې موږ له تاسې سره خپل لیست شریکوو، هم هغه غیر حاضران چې روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق له باندې، هم هغه کوم قوانین چې د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به له تاسو سره شریکو، او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ډېره مننه.
مننه.
افسانیخاری دست دستور د زمانی کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانیخاری دست دستور د زمانی کاری وصال کے با نشہ غم دیوا ہر غم دہیرو تجیب غم دیوا گڑے گڑے یوالا زبن دیوا استا خبر بہانے خکاری
سے دست زمانے خاری فرقت کی بپریشان نظام خرا تیاچی سرگردان اس دے نکھانے کاری داسی تصویر